په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په هلمند کې پر 215 میوند قول اردو د طالبانو د پرونی برید په اړه د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال غبرګون اورېدلی سي چې وایي په دې بریدونو سره د افغان ځواکونو روحیه نه کمزوري کېږي. د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي کمشنرانو د ګمارلو په اړه به هم راپور درواورو. نور راپورونه هم ستا د خبرونه مو تر پنځو بجو ده. تر هر څه دمخه واصل وسل د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایي.
سلامونه. دا هم د دې ساعت د خبرونو مهم سرټکی. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قول اردو د تیر ورځې حمله ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حمله کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډیرو واورو ورېدو له امله لارې بند شوي لازم اقدامات شوي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د باران له امله ځنډیدلې ده. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قول اردو د تیر ورځې حمله ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حمله کوي. ښاغلی دانش نن په کابل کې د ارزونې د عالی ادارې د رئیس د پیژندلو مراسمو کې ویل چې افغان ځواکونه به په هیواد کې د تلپاتې سولې تر ټینګښته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جنګ ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند په واشر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قول اردو پر مرکز په حمله کې درویشت افغان پوځیان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په واشر کې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستې او د طالبانو یو ویان ندا کړی ده چې په دې حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوي، خو د هلمند د والی ویان د خبره رد کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې پورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې چاودنو او حملو دوام د سولې د روانو هڅو په وړاندې لوی ګزارونه وبلل. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځې د مې وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډیرو واورو ورېدو له امله لارې بند شوي لازم اقدامات کړي دي. دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي نن په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې په ځینو ولایتونو کې شدید بادونو د دوی چارې ټکنې کړي، خو د دوی کاري پرسونل هڅه کوي چې بند لارې خلاصې کړي. نوموړي د کابل کندهار د لوی لارې د خلاصېدو خبره هم وکړه. ویل چې دغه لار د یو ټیلر د چپکېدو له امله د زابل په شاجوی سیمه کې بند شوې وه. له دې وړاندې داسې خبرونه ورکړل شوي چې د غلار د ډېرې واورې د ورېدو له امله بند شوې ده او تېره شپه یو شمېر مسافر په دې لاره کې د مرګ له خطر سره مخامخ شوي وو. د افغانستان د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی په مانیلا کې د آسیا پراختیایي بانک له مرستیال شیکس کنچین سره په لیدنه کې د افغانستان او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا، اقتصادي ودې او د بېوزلۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کړې دي. ښاغلی قیومی په دغه لیدنه کې په افغانستان کې آسیایي بانک لخوا پلي کېدونکي پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې او پیاوړتیا لپاره مهمې بللې دي. بلخوا د آسیا پراختیایي بانک مرستیال هم له افغانستان سره د خپلو دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د باران له امله ځنډیدلې ده. د دغې لوبې په چا افغان لوبډلې ګټلې او تر دې مهاله یې په 8.3 ورونو کې د اوو وکټو په زیان سره 250 منډې جوړې کړې دي. د افغان لوبډلې لپاره حضرت ځاځي وشپېته، رحمت شاه 450 او حشمت الله شهیدي 250 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ایرلند ته په 15 وکټو ماتې ورکړې وه. او دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. سعودي عربستان د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن له زوی حمزه بن لادن څخه تابعیت اخیسته ده. ریاض د اعلان پرون یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د حمزه بن لادن په باره کې د اطلاعاتو د ورکولو په خاطر $1,000,000 جایزه کې خوده. ریاض په دې برخه کې توضیحات نه دي ورکړي چې ولې له حمزه بن لادن څخه تابعیت ګرځولی، خو د خبرې کړې ده چې د پریکړه یې د فبروري په 22مه کړې وه او اوس یې ټولو ته اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلیو چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې د مشر په توګه راڅرګندېږي. دېرش کلن حمزه بن لادن د 2018 کال د جولای په میاشت کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلیو چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه به د خپل پلار د وژلو غچ واخلي. او هندي او پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې دي او دواړو لوریو یو بل ملامت کړی چې ډزې لومړی پیل کړې دي. د هند پولیسو یو افسر نن ویل د کرشناګټي په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې د ډزو پر مهال یو 30 کلن میرمن، د هغې یو 15 کلن زوی او 9 کلنه لور وژل شوي دي. هندي ځواکونه وایي چې تر دې وروسته دوی په ځوابي ډزو لاس پورې کړ. بل لور ته د عمر اعظم په نوم یو پاکستاني حکومتي چارواکي نن څرګنده کړه چې هندي اسکرو د کنټرول کرخې ته څیرمه پر کلیو ډزې کړې دي چې لامل یې یو هلک وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان شوي دي، او د دې په ځواب کې پاکستاني ځواکونو ځوابي ډزې کړې دي.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د پرونی برید په خبرګون کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به له وسلوالو مخالفینو سره تر هغه وجنګیږي چې سوله ټینګه سي. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هر څه دمخه باید اوربند ته توجه وسي. د سولې د عالي شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار:
ما از آقای زلمه خلیزاد میخوایم که این گفتگوهای خود که طالبا آغاز نکنه تا که از اینا موافقشان بگیره که آتش بس اقلا موقت اینها رعایت بکنن.
ده پوزی چارو کارپو شیر محمد کریمی بیا د وسلوال طالبانو د فعالیتونو زیات دل او حمله د سولی په خبرو که د امتیاز اخستلو لپاره یو هڅه ګڼي.
د سولی د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، د زور نمایش کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاند وایي چې د دې کمیشنرانو تر ازل کېدو وروسته د کمیسیون په کارونو کې ډېرې ستونزې رامنځته شوي دي او له حکومته غواړي چې نوي کمیشنران ژر تر ژر ورمعرفي کړي.
زمون وختونه دغه دا څومره زیست کېږي، دوی باید په خپل کار باندې پیل وکړي تر څو د ولسي جرګې د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې اعلان کړي.
په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال د هلمند په 215 میوند قلو اردو د وسلوالو طالبانو د پرونی حمله په غبرګون کې وویل چې د افغانستان دښمنان له یوې خوا د سولې شعار ورکوي او له بلې خوا د افغان امنیتي ځواکونو د منحل کولو هیله لري. سرور دانش نن په کابل کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو مخالفینو سره وجنګیږي چې په هیواد کې بشپړه سوله ټینګه سي. ناجیه صافی په دې اړه تفصیل لري.
د هلمند په 215 میوند قلو اردو د وسلوالو طالبانو له حملې یو ورځ وروسته د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای افغان امنیتي ځواکونه به تر هغه له وسلوالو مخالفانو سره وجنګیږي چې په دغه هیواد کې بشپړه سوله ټینګه شي. سرور دانش د شنبې په ورځ د بررسۍ د عالی ادارې د رئیس د معرفي کېدو پر مهال وویل د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په داشان حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي.
د افغانستان دښمنان لوی خو د سولې شعار ورکوي او لبل خو د افغان اتلانو د منحل کولو او د دوی د ماتې په فکر کې دي او په دې ډول تروریستي کړنو غواړي چې د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړي، خو هغوی به دا هیلې ګورته یوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د هلمند په 215 میوند قلو اردو حمله وکړه. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي رسنیو ته د یو پیغام په استولو سره د دې حملې مسؤلیت ګڼلی. وسلوالو طالبانو دغه حمله غزای کې کړی چې یو برخه د امریکایي پوځیانو د مرکز اړوند ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو استازی په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د افغان سولې په مذاکراتو بوخت دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازی زلمی خلیزاد به نن شنبې له دوه ورځنۍ دمې وروسته له طالب استازو سره خبرې لسره پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ولې خپلو حملو ته زور ورکړی. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وویل
مقابل طرف باندې په نظامي لحاظ باندې خپل شرایط پې ځکه دلته جنګونه ډېر شدید کېږي، عملیات ډېر شدید کېږي، مګر طرف مقابل ته لازم ده چې
د خغلی مرخیل په وینا اړتیا ده چې د مذاکراتو په دغه جریان کې محاربوي احضارات زیات شي. نوموړي دغه شان وویل د افغانستان حکومت باید د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلو کشفي او استخباراتي ادارو فعالیتونه پراخ کړي.
د ویچار یو شمیر پوهان بیا د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدل او حملې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یوه هڅه ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمان د افغان پوځ له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمي سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې آیا د طالبانو حملې خو به د سولې خبرې نه زیانمنوي. نوموړي وویل
متاسفانه خبره خو داسې چې د دې سولې خبرې هر څومره چې مخ په وړاندې ځي د دې سیمې د منطقې حالات هم که چیرې مثبت خواته روان وي په دې باندې مثبت تاثیر لري او که لږ منفي خواته لاړ شي بیا نو منفي تاثیر لري. دا د هند او د پاکستان حالت دا په خپله زموږ په وضعیت باندې هم اغیزه لري. که په یاد وي څو ورځې مخکې پاکستان کې یو چا دا خبره هم کړې وه.
بله، د پاکستان د پوز وایان هم دا خبره کړې وه او په افغانستان کې دوی سفیر هم.
نو دا حالت د طالبانو د سولې مطلق د پاکستان په لاس کې دی. پاکستان چې هر څه ورته وایي، هر څه چې غوښتنه لري په دوی باندې تحمیلوي، کله پیشرفت وي کله په اصطلاح خنډونه پکې راشي. او بله خبره دا ده چې د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، د زور نمایش کوي. دا هم یو طبیعي خبره ده. د په داسې حالاتو کې موږ هم کوشش کوو چې له خپل موقف نه استفاده وکړو، خپل موضوع وساتو او تعرضي پلانونه هم چې شروع شوي دي همدې له خاطره چې په طالب باندې فشار راشي، په نورو مخالفینو باندې فشار راشي، دوی هم عین کار کوي او دوی ته چې څه ویل کېږي هماغه کوي. نو دا د تعجب وړ هم نه ده تر ډېره حده پورې، ځکه چې دا به نور هم حملې به هم وشي، دا به تر څو چې سوله کېږي اوربند کېږي دا کارونه به ډېر وشي. او د دې په اصطلاح متاسفانه سړی نشي ویلی چې د سولو د خبرو سره دا ټولې خبرې قطع کېږي. هر وخت چې
اوربند څومره مهم و چې باید اول د خبرو کې د طالب استازو امریکایي چارواکو ترمنځ په اوربند باندې توافق شوی وي.
اوربند خو ډېر مهم دی او دا خو د موږ غوښتنه هم ده، ولې دا خبره دا ده چې دوی اوربند نه مني، دوی نور امتیازات غواړي. هغه دی په خبرېم چې دوی د امریکا سره روانې دي، دوی اساسي ټکیم دا دي چې مثلا خارجي قوتونه دي اوزي، دا د دوی مثلا اول شرط دی. او نور مثلا اوسنی حکومت د دوی په نظر تر اوسه خو دی اوسنی حکومت نه مني، همدغه دلیل هم دی چې دوی وایي چې موږ خبر نه ورسره کوو، دا مشروع حکومت نه دی. خو دا خو د دوی نظر دی، ولې زموږ په نظر خو دا حکومت خلکو انتخاب کړی، دا حکومت خو د خلکو حکومت دی، د خلکو د خوښې حکومت دی. نو دا چانی به وهل کېږي تر ډېره وخته، ولې د خلکو هیله دا ده چې تر هر څه دمخه باید اوربند وشي. او اوربند هغه وخت به کېږي چې دوی ته په اصطلاح پاکستان اجازه ورکړي چې د اوربند خبرې وکړي. نو خبره کلي ټوله د پاکستان په لاس کې ده.
د افغان پوځ په خوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وو چې وایي د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره پاکستان طالبانو ته لوری ټاکي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو بیا هم د سولې اړوند موضوعاتو کې تم کیږو. د افغانستان د سولې عالی شورا له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د غوښتنه وروسته لغ مطرح شوې چې تېر ورځ په هلمند ولایت کې د طالبانو په یوې حمله کې 30 افغان پوځیان ووژل شول. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې خبرې او په دغه هیواد کې جګړه اوګه پوګه په داسې حال کې چې قطر د طالب استازو امریکایي چارواکو تر دوه ورځېنی ځنډ وروسته نن بیا د سولې د خبرو کوربه دی. په هلمند کې د طالبانو په یو برید کې 30 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. روان وضعیت ته په کتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې د اوربند موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د طالبانو وروستۍ حمله ته په اشاره سره وویل:
یقیناً اله سیلی های هستند که بر روی
دی وی یقینا دا د سولې د پروسې پر مخ څه پیړی دي. کوم کسان چې په دغه عملو کې داغ ویني له دغه اعمالو او حمله کوونکو بدې خاطرې پیدا کوي. زه له امریکایي چارواکو له خاغلی خلیلزاد دا غوښتنه لرم چې تر کومه لا خپل طالبان موقت اوربند رعایت نکړي، له دوی سره خبرې ونه کړي،
اینها رعایت بکنند.
دا څرګندونه د سمحل کیږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځې د می وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. دغه خبرې چې تیریونه د سې شنبې په ورځ پیل شوې د دوه ورځو لپاره روانې وي، چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کیږي متمرکز وي. خو ورسره هم مهاله 13 ورځ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر 215 میوان قولي اردو د طالبانو په یوه حمله کې 30 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه پیښې د مسؤلیت په منلو سره ادعا کړې چې په دغه حمله کې امریکایي پوځیان هم وژل شوي، خو د هلمند والی ویان دا ادعا رد کړې ده. د راپورونو پر بنسټ طالبانو په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په ورته وخت کې افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم د جګړې لخکی لخوا د اوربند غوښتنه لري.
د اوربند خبره تر اوسه پرې نه ده سره په داسې موضوعګانو کې زه فکر کوم چې ښه خبره د اوربند وي چې هغه ډېر عاجله وشي. نو اوس هم دوی دواړه طرفه ته خواسته وو چې هغه مشکل چې دوی په منځ کې دي هغه نور چې ورنه کې هغه حل کې وو چې د اوربند موضوع ته جرور سیرو.
سید اکبر هغه حکومت امریکایي ځواکونه هم غواړي چې هوایی بمباری کوم چې په خبره تر ډیره په کې ملکیانو ته مرګ جوړ بلاوړي و دروي.
په د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکي ټینګار کوي چې که طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز تکشینی نو پایلې به یې اغېزمنوي. اوس مهال امریکایي پلاوی له طالبان سره په قطر کې په خبرو بوخت دي. د ازادي راډیو خبري علي فیروزي عزیزي د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اتاو دي او بحثونه پرې کیږي، او نن په قطر کې البته د قطر په دوحه کې د دوه ورځنی ځنډ وروسته د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ یو ځل بیا خبرې پیل کیږي او خبرې کیږي. موږ قبل کار تر غلي او په همدې اړه غواړو د خلکو نظریات هم واخلو چې دوی د مذاکرات په اړه څه ډول نظرونه لري او څه غواړي. دلته له ما سره د کابل کار یو اوسیدونکی ظاهر الله عرب را سره د یو دای د اقتصاد پوهنځي محصل دی. نو لدوی نه پوښتنه کوو چې دوی د مذاکرات په اړه څه نظر لري، مهرباني وکوي.
زما نظر د سولې په اړه دا ده چې اول خو افغانستان حکومت باید په دې کې داخل اوسي چې د مذاکراتو کې دوی ته ډیر زیات ضرورت محسوس کیږي چې باید افغانستان ته صلح راشي. ډیر وخت جنگ تیر شوی ده. زموږ نظر دا ده چې باید افغانستان حکومت په کې داخل وي، نو دا به ډیر زیات موثر تمام شي د سولې پروسه.
موږ بیا هم راغلو د کابل ښار یو بل اوسیدونکو سره. محمد ادریس حلیمی نو میږي د دارالوکاله لري او د حقوق او سیاسي علوم محصل دی. له دې هم پوښتنه کوو ته په دوه هکې چې کوم مذاکرات پیل شوی دي، په دې اړه دوی نظر څه دی او بلاخره د سولې په اړه له افغان حکومت او کوم کسان چې غواړي مذاکرات وکړي لغوي نه څه دی؟ مهرباني وکړئ.
مننه. ډیره ښه. دغه د سولې مذاکرات ډیره یو ښه پیله ده د افغانستان خاریانو ته چې په سود حق یعنی امکانات د صلح برابر شو. نو طالبان زموږ غوښتنه دا ده چې راشي د صلح میز ته کینی، چون افغانان ډېره پیدلې او زریدلې خلک دي، ډېرو قربانیانې ورکړې دي، باید افغان حکومت سره کینی ناسته وکړي.
به د انتخاباتو یو موضوع راوخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران ژر تر ژره معرفي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو کمشنرانو له اصل کېدو وروسته دغه کمیسیون له ستونزو سره مخامخ دی. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لپاره تر رای ورکونې او د څوارلس ډیرو رای ګټونکو کسانو د نوملړ تر خپرېدو وروسته اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت نه غواړي چې دغه کمشنران زر معرفي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمشنرانو په نه موجودیت کې د دغه کمیسیون ځینې کارونه او د پاتې ولایتونو د وروستیو پایلو د اعلانولو بهیر له ستونزو سره مخ دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوو کمشنرانو د معرفي کېدو څخه دوی بهر کلی کوي او زموږ غوښتنه دغه د څومره زیات کېږي دوی باید په خپل کار باندې پیل وکړي تر څو د ولسي جرګې د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې اعلان کړي او په ورته وخت کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ولایتي شورا ولسوالیو شورا او د غزنی د ولسیرګې ټاکنو دپاره هم دوی خپل عملیاتي پلانونه پر مخ ویسي. تاسو پوهیږئ چې په دغه پروسه کې ځینې ستونزې مشکلات او هغه مغه مشکلات د دې باعث ول چې د کمیسیون رهبری نوی شي او په دې وتوانیږي تر څو دغه پروسې ته دوی اغیزمن تمام شي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ولسمشریزو انتخاباتو ولس نوماندانو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنرانو ته رای ورکړي. سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر خوقندی، هوا عالم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس طغرا، چمنشا اعتمادی، محمد زاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواری او سید قطب الدین رویدار هغه کسان دي چې تر ټولو زیات رای ګټلې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د قومي او جنسیتي ترکیب په نظر کې نیولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو ورستای نوملړ به ډیر زر اعلان کړي. ښاغلی غنی د هوت په درويشتمه نیټه یو فرمان په صادرولو سره د انتخابات قانون تعدیل کړ چې لمخې د دارالانشاګانو دوه رئیسان او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره دولس کمشنران عزل شول. افغان ولسمشر دا اقدام د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو له امله تر شدیدو انتقادونو وروسته وکړ. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په توګه نویو کاندیدانو ته د رای ورکولو په پروسه کې وړتیا وینه بلکې اړیکې او ائتلافونه په پام کې نیول شوې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید اندېښنه ښیي او وایي ممکن دا شان غوراوی په کمیسیونونو کې د انتخاباتي ټکټونو د نفوذ لامل وګرځي.
فقط دا چې په افراد باندې مخکې نه تقریبا د ځینې ټکټونو په منځ کې توافق شوی وو او په راتلونکي کې دا څرګند سره چې کومې سری دوی لپاره ډېر مطلوبې وي دا د موږ د نښنې وړ ده ځکه چې دوی باید دغه ظرفیتونه ته رای ورکړي. هغه افراد چې په ټاکنو پوهېدل په ټاکنو کې کار کړی وو تر حده پورې دغه وضعیت کنټرولولی شول هغوی ته باید رای ورکړل شي. اما دا چې د سیرو ته دوی فقط په خپل هغه سیاسي تمایلاتو او توافقات باندې ورکړله دا د موږ د نښنې وړ ده او ډارېږو چې سبا ته دوی په د کمیسیونونو کې ډېری اعمال نفوذ ونه کړي او د خپل افرادو طریقه د کمیسیون هغه اصلي منده چې استقلالیت خپلواکي ده بېطرفي دغه مات نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا له معرفي شویو 15 کسانو یوازې دوه کسان د ډېرو ګټونکو رایو په نوملړ کې راغلي دي. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش بیا د شنبې په ورځ په یوه ناسته کې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د غوروي لپاره د ولسمشرۍ د نوماندانو لخوا د رای ورکونې پروسه شفافه وه.
آزادی رادیو لوونه ترو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي هڅې ګړندې کړي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د خلکو د اړتیاو سره سم یو شمېر سړکونه او پلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزیر د همدې هڅو په لړ کې نن له یو شمېر شرکتونو سره د سړک جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هیواد کې د سوداګریزو او ترانزیتي فعالیتونو پراخولو ته په کتو پریکړه شوې چې په ځینو ولایتونو کې نوي سړکونه جوړ شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د هیواد په 15 ولایتونو کې د شپږو سړکونو د جوړولو تړونونه د سړک جوړونې له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک. د ترانسپورت وزیر یما یاری وویل د دغه سړکونو او پلونو له جوړېدو سره به د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ یو له بلې سره وصل او د سوداګریزو موادو لیږد رالیږد به اسانه کړي.
مجموع 47 کیلومتر سرک در بر میگیره و
دو بویل دا سرکونه چه دو پلونه هم پکی دی و مجموع که وصل ویخت کیلومتر او گدواله لیده ده دغا تلونون ارزخت پتوله که 1,240,000,000 افغانه ده چه ده افغانستان ده دولت لبودیجه نریوال بانک و ده هندوستان لخوا تمویلی گی
دوستان تمویل میشم.
د بوبل په ننګرهار ولایت کې د بیسودو لپلنه تر عبدالخیلو پورې د 200 کیلومترو په اوږدوالي د سړک جوړول، د بلخ ولایت د مارمل په ولسوالۍ کې د 1600 کیلومترو په اوږدوالي، په فاریاب ولایت کې له میمنې نه تر بل سراغ پورې د 9 کیلومترو په اوږدوالي، په همدغه ولایت کې د سباندې 9 کیلومترو په اوږدوالي له میمنې نه تر بل سراغ پورې د سړک کریړول، په بدخشان ولایت کې د 9 کیلومترو په اوږدوالي د نخچیر د پله رغول، او په بلخ ولایت کې د 1600 کیلومترو په اوږدوالي له مارمل ولسوالۍ نه د مارمل تر تنګي پورې د سړک جوړول، د سړکونو او پلونو د جوړولو هغه پروژې دي چې چارې به یې په نږدې ورځو کې پیل او کیفیت به یې هم په دقت سره وڅارل شي. پخوا تر دې د فایدامې وزارت چې د ترانسپورټ له وزارت سره لا نو یو ځای شوی ویلي وو، په هیواد کې د لسګونو زرو سړکونو جوړولو ته اړتیا ده چې په وروستیو شاوخوا 13 کلونو کې په ګڼو ولسوالیو کې نوي سړکونه او پلونه جوړ شوي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون منشي موسی خان نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان په ډیری نو جوړ شوو سړکونو کې کیفیت په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو او د نقلي وسایطو ستونزې سمې نه دي هوارې کړې.
مهم دا دی چې کیفیت یې باید صحیح کال بعد بېرته دا مخامخ سړک بندېږي، بېرته خرابېږي او بېرته د هغه ستونزو سره مخامخ کېږو. ابز مراکبات هم چندانې وجود نه لري، نو د ژر جوړېدو ته تقاضا یې مجز کلک نه ده کړې ده، خو کیفیت یې ډېر مهم دی. نو بې کیفیته سړک هېڅ مفهوم نه لري.
یوازې د ولسی جرګې ځینې غړي نه، بلکې د افغانستان اکثره خلک او موټر چلوونکي هم د هېواد د لویو لارو د سړکونو له ژر خرابېدو شکایتونه کوي. دوی ټینګار کوي چې د سړکونو د جوړولو ترڅنګ د هغوی ساتنه او څارنه هم مهمه ده، خو د سړک جوړونې د افغاني شرکتونو د مسؤلینو په استازیتوب چې تازه ورسره تړونونه وشول، ادریس نوري ژمنه وکړه چې د دغو سړکونو په جوړولو کې به کیفیت ته ډیر پام وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د هند او پاکستان پوځیان د کشمیر پر کنټرول کرښه پر یو بل ډزې کوي، دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلولو تورنوي. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی دی چې اوس راسره په سټوډیو کې دی. ترمنځ صاحب خبرونې ته شه راغلی. آیا د دواړو خواوو ترمنځ لا هم دغه نشته روانه ده او تلفات هم لري که څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، له تېرې شپې راهیسې د دواړو خواوو د توپچي قواوو ترمنځ د توپ ګولۍ تبادله کیږي. د هند پولیسو نن شنبه ویل چې د پاکستان له لورې د توپ په ګولیو یوه مور او دوه ماشومان وژل شوي دي. دوی وایي چې د توپ ګولۍ بېګا د قربانیانو پر کور ولګېده. د پیښې ځای د کنټرول کرښې په اوږدو کې د پونچ سیمه بلل شوې. دا کرښه د هند او پاکستان د کشمیرونو ترمنځ تیره شوې، یا په بل عبارت دوه کشمیرونه سره جلا کوي. پونچ سیمه هم په پاکستاني کشمیر کې شته او هم په هندي کې. دا سیمه هم تقسیم شوې ده. هندیان وایي چې وژل شوې ښځه 43 کلنه وه او یو ماشوم 15 کلنه او بلې 9 میاشتو.
بله، خو هند بیا تر اوسه د ځوابي اقدام په اړه څه ویلي دي؟
هند ویلي چې د پاکستان له لورې د توپونو د ګولۍ ځواب یې ویلی دی. یوه پولیس چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې هندي پولیسو د کشمیر په هندواړه سیمه کې یو کور محاصره کړ او د دوی په وینا دوه سختریزي پکې وویشتل، خو کله چې نور امنیتي ځواکونه دغه کور ته لاړل چې مړي راوباسي، یو تن سختریزه یې ژوندی پاتې شوی و او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې څلور تنه ووژل شول.
بله، یعنی دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. بیا د دې په ځواب کې پاکستان هم څه اقدام کړی دی که څه؟
د پاکستان د حکومت یوه چارواکي عمر اعظم نن ویلي چې هندي پوځیانو په درنو وسلو په سرحدي کلیو بې توپیره ډزې کړې دي. یعنې پروای نه ده کړې چې نظامیان دي که ملکیان دي، له یو مخې ډزې کړې چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو ماشوم وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. ده هم وویل چې پاکستاني پوځیانو متقابلې ډزې کړې کړی دی. دا په رسال کې چې د هندي پیلوټ له خوشی کېدو وروسته تم کېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به کړکېچ کم شي او یا به بخي ختم شي، خو داسې نه ښکاري.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي راډیو خبرونه را سره واورېدلې. خبرونه مو هم ادامه لري. تاسو کولی شئ چې زموږ راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز او هم ورپسې سپورتي خبرونه له واصل وسال څخه اورو.
افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قلوردو د تیرې ورځې حمله ته په اشاره سره وایي چې افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شورونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حمله کوي. د افغانستان د سولې علي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډیرو واورو ورېدو له امله لارې بندې شوي لازم اقدامات شوی دی. سعودي عربستان وایي د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له زوی حمزه بن لادن څخه تابعیت اخیسته ده. او هندي او پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې دي او د دواړو لورو یو بل ملامت کړي چې ډزې لومړی پیل کړې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان او ایرلند ترمنځ د 15 ورځنۍ لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د باران لامل ځندېدلې ده. د دغې لوبې په چا افغان لوبډلې ګټلې او تر دې مهاله په 8.3 ورونو کې د وو وکټو په زیان سره 250 منډې جوړې کړې دي. د افغان لوبډلې لپاره حضرت ځاځي وشپېته، رحمت شاه 450 او حشمت الله شهیدی 250 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ایرلند ته په 15 وکټو ماتې ورکړې وه. د باران د ودرېدو په صورت کې به د ایرلند لوبډله توپهنې ته راغله کتشي. او د خوست ولایت د هاکی سیالۍ وتلولي د نادرشاه کوټ لوبډلې وګټله. د افغانستان د بدن روزنې ریاست د معلوماتو مخې دغه سیالۍ په یاد ولایت کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د دوو ورځو لپاره ترسره شوې. د ورزش ریاست په خبره د ببرک غازی لوبډلې په دغه سیالیو کې بیا دوهم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ په خوست ولایت کې د افغانستان د هاکی فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې. بلخوا د افغانستان د هاکی فدراسیون رئیس مصطفی صدات ته د هاکی د آسیایي فدراسیون لخوا د غوره کړنو ایوارډ ورکړل شو. دغه جایزه نوموړي ته په جاپان کې د هاکی په نړیوال کانفرنس کې ورکړل شوې ده.
تاسو ازادي رادیو اوریدو سنوس په حقیقت صدای او تاند څنګه ونیس پروګرامونه یو په بل پسې په همدې ترتیب سره وورو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صدې په یو بل ونې خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هر کله کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د کمزوري خدماتو او لوړو بیو په وړاندې د خلکو شکایتونه مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د مخابرات وزارت وایي هڅه کوي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې اوس مهال څلور خصوصي او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي، خو خلک وایي چې دغه خدمات معیاري نه دي او باید دولت په دې برخه کې خپل هلې ځلې تیز کړي. حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسلې باس کوو. په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند د افغانستان د مخابراتو له وزیر شهزاد ګل اریوبی سره مرکه کړې ده.
وزیر صاحب مننه لږ وخت مو راکوسو په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د وسنی وضعیت په اړه یو لنډ بحث تاسو سره لرو. قسم موږ د روان کال په روسي او شبو کې په روسي ورځو کې کته سو د روان کال کې د مخابراتي خدماتو په برخه کې هغه مهمه لاسترونه ته اشاره وکړي چې په دې کال کې تاسو کوم مهم لاسترونه درلودل.
ومن سه مننه کوم د تاسو د رادیو تلویزیون لاره لیدونکو ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا آی سی ټی یا د مخابراتي خاص سکتور دی. په دې کې تر 3 میلیارډ پورې ډالر پورې سرمایه گذاری شوې ده. تر یو نیم لک پوری مستقیم غیر مستقیم خلکو ته کار پیدا شوی دی. خاتن خاچ ورکولی کیږي په معیاري هغه پوندې سکتور کې ورکولی کیږي. زمونږ څو غټې لاستر وړنې در سره شریک کوم. لومړی په سر کې د ټول نه زیات عواید زمونږ وزارت راټول کړي دي چې 8.8 تقریبا 9 میلیارډ تر رسیدي دومره عواید. او څه قرضه پروشن پاندې هغه کبر سره وکړو څه کم نه میلیارډ ته رسیږي. دومره عواید مو راټول کړي دي. دوم په دې سکتور کې هغه ځای کې چې مخابراتي خدمات نشته دي، رسیدګي سکل ورته شوې ده، لکه هلمند کې ستونزې وي، بعضې کې څه خدمات نه والته ورسې، په بدخشان کې او په پکتیکا کې او په نورو کې ولایتونو کې مخابراتي. بل غټ کار شوی دی فورجی خواته ولاړلو، افغان بیسیم شروع کړی دی، ایم ټی این اوس په امتحاني حالات کې دی، اتصالات هم آماده دی، سلام روشن ټول آماده دی چې فورجی خدمات وکړو. یو زمونږ بل وصل ټلیکام په نوم باندې یو شرکت درلودلو چې هغه په دې وخت کې مالی او اقتصادي تخنیکی ستونزې درلودلې، نو هغه دپاره مو لابي وکړله چې هغه باید سکوت ولیکي. الکوزی صاحب زمونږ یو افغان تجار دی، نو هغه راغلی دی، آماده دی چې دا واخلي، 300 تر 500 پورې میلیونو پورې سرمایه ګذاري وکړي، نو دې کې هم رقابت پیدا کیږي. الکوزی صاحب وعده کړی دی چې هغه نوې ټیکنالوژي به راوړي، 4000 پورې مستقیم تر 4000 پورې غیر مستقیم خلکو ته به کار پیدا کیږي.
مننه وزیر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تقریبا اوس مهال حداقل 15 مخابراتي شرکتونه د فعال دي. د افغانستان نفوس ته په کتو باندې تقریبا هغه عمومي اړتیاوې پوره کیږي، خو یو عمومي شکایت دا چې د دوی خدمات معیاري نه دي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې مثلا فورجی خدمات هم د ځینو مخابراتي شرکتونو لخوا پیل شي، اما کتر سو پورې د 3G دا خدمات هم شروع کړي دي. نور هیوادونو ته سړې ګوري په نوم دا صرف 3G دي، اغه خدمات یا اغه سرعت لازم اسانته وي چې باید دی ولري اغه نه لري. دغه مسایلو د کنټرول لپاره، د خدماتو د کوالټي یا د کیفیت د کنټرول لپاره سو وسایل تاسو ته واکې لري.
د دې بو دوار خ سره ارزیابي کو. یو دغه دی چې کمپنیانو باید خپل خدمات معیاري کې کوم ټکنالوژي پکار دی، هغه باید رایا کې خلکو ته معرفي کې. دومه کمپنیان هم ستونزې درلودلې، هغوی دولت څخه غوښتنې کولې چې موږ سره د برق په برخه کې باید همکاري وشي چې موږ 4 ساعته برق ولرو، چې د جنریټر څخه خلاص شو یا نور تدابیرو باندې کار کوو چې سولر خواته ولاړ شو. همچنان دوی غوښتنه کوله چې موږ ته تر اوسه پورې دولت ځمکه نه ده راکړې، دې باندې باید موږ کار وکړو. بل اکثره خدمات په افغانستان کې چې دی هغه د سیټلایټ له طریقې دی، موږ فایبر درلودلو، هغه ډېر قیمت و د فایبر، نو هغه اوس نهایت ارزانه کړو، تقریبا 80% هم ارزانه کړو. اوس ټولو کمپنیانو ته ورکو چې د فایبر څخه ګټه واخلي. کله د فایبر څخه چې دوی ګټه واخلي، هغه د دوی هغه کوم مصارف چې د غم راټیټیږي او خدمات معیاري کیږي، او د دې سره هغه د انټرنیټ کوم خډی ټاچ دی، هغه دوی کولای شي خلکو ته رایا کې وری کی. بل مونږ افغانستان چې دی په وچه کې پروت دی، نو مونږ انټرنیټ چې خلو ډیټا چې راځي هغه هم پخوا د پاکستان څخه و، زیات هغه چې مقدار پاکستان څخه و. نو سږ کال مونږ کوشش وکړلو چې دا باید نور منطقو څخه، لکه اوس مونږ ازبکستان څخه قرارداد لرو، ایران څخه موافقه وکړه، ایران څخه و اوس مونږه قیمت مراټیټ کړلو، ظرفیت مم لوړ کړلو، قرغستان خواته لاړلو. او بل مونږ باید دایمي حل لار ورته پیدا کړو. دایمي حل لار دغه دی چې مونږ باید سبمرین کیبل خواته لاړ شو، هغه سره باید وصل شو. نو سبمرین کیبل چې دی په بهر کې دی، بهر سره مونږ وصل نه و. اوس ایران سره موافقه کړې ده چې بهر سره باید وصل شو، دی باندې کار روان کړی دی. تسیم یو بل پروژه دی چې هغه ډېره غټه پروژه دی، جرمنی نه راځي، د باکو ته باکونه، قرغستان، چین، هانګ کانګ ته ځي. نو مونږ هم د دې یو برخه شو، موافقه مو کړې ده، تفاهمنامې کار روان کړی چې دې سره مونږ شو. یو خزیره دغه دی چې مونږ یو د ډیجیټل سیل کرور لرار نه چې هغه د کابل نه ځي تاجکستان ته، بیا قرغستان، بیا چین ته. دغه پروژه هم تقریبا تیر کال مو دوی تفاهمنامه امضا کړې ده، د عملي په حال کې ده، په درو میاشت کې دا تکمیلیږي. نو چین سره یو ځای نه وصل شو. دویم چې ډیر مهم دی، مستقیم چې چین سره وصل کیږو، هغه د واخان دالیز دی. د دې سروې مو تکمیل کړل، اوس مو ټیم په دې باندې مواظب کړی، کار پې کوي چې باید د دې لپاره باید عملي کار باید شروع کړو. نو موږ کله چې دغه د بین المللي منطقوي ټول هیوادونو سره وصل شو نغه د کوم ډیټا او د ساده ادواره ترانزټ هم خکېږي غو بینملي اړیکې مو ارزانيږي او د دې سره کیفیت هم خکېږي مونږ خپل مسولیت ادا کړی او نور هم باید ادا کو کمپنیانو سره کار کړی دوی ته مونږ امکانات بس برابر او مونږ فایبر څخه به دوی ګټه واخلي هته اتصالات سره مونږ یو موافقه تر رسیدلی چې بازینو کې دوی کلات لري غزه کې مونږ فایبر څخه کوم چې مونږ لرو دوی څخه ګټه واخلي د افغان بسیم سره هم داسې یو همانګي مو ریجات کړی دی خو یو ستونزه ستاسو ده چې دغه ټیکنالوژي د بیا ټول په خریداري کې کې بین راوړی وصل کوي یو وړه ستونزه چې یو درې میاشتې دغه کې باید د حل کې په افغانستان کې ایز داسې مارکیټ کې داسې کوم ټیکنالوژي اوس موجود نه ده چې عاجل لاړ شه رایخ لیا به چین کې آرډر ورکوي جوړیږي بیا راوړل کېږي دلته دا یو څه ستونزې شته دي په دې ورځو کې شکایتونه هم زیات شوي دي د خلکو او خصوصا په د سوشل میډیا کې ډېر زیات شوي دي دوی د دوی څخه مننه کوم چې غږ پورته کړی و هغه ځای کې چې کوم ځای کې دغه یا مشکلات یا تخنیکي ستونزې نور دوی ټول شریکوي زمونږ ټیم هم ټول دا ارزیابي کوي بیا د دوی کمپنۍ
دا تخنیکي ستونزې د وزیر صاحب بیا هم را شو دا نوري فایبر مسلې ته تاسو اشاره وکړه تر کوم بځای پر چې زمونږ په یاد دي تقریبا دا ډېر وخت په دې باندې کار روان دی او د دې لپاره اولنې ډډلاین چې کوم ټاکل شوی فکر کوم چې هغه ته ونه رسیږي امنیتي مسایل هم دي او تخنیکي ستونزې هم دي د اوس لپاره مو کوم نیټه ټاکلې ده چې په څومره وخت کې به دغه بشپړ شي تاسو به بل اخره هغه سبمرین سره وصل شي نوري فایبر
نوري فایبر اوس په 25 ولایتونو کې شته وصل دي سره ګټه تنخستل کېږي تقریبا یو 200 پورې دولتي ادارات دغه ټول وصل شوي دي سر کال موږ یو ارزیابي مو وکړله یو سروې مو وکړله د هغې په اساس مو دغه پیدا کړو چې کوم ځای کې ستونزې دي باید سره حل کړو کوم ځای کې وصل نه دی هغه باید سره وصل کړو نه ولایتونه وصل دي مونږ درې کلنه سټریټجي مو د فایبر د پورو جوړ کړی دی هغه مطلقاً باید عملي کړو د نه ولایتونه وصل کړو 150 پورې ولسوالیانې مو په نظر کې نیولې د درې کلونو کې باید وصل کړو 2000 مکاتب دي تقریبا ټول پانتونونه ټول غټي شپخانی د باید فایبر سره وصل شي او دولتي ادارات ټول باید مونږ وصل کو دي پسند کې مونږ داخلي او انټرنیټ ورته یا ګورنټ ورته وایو یو خاص شبکه ده چې غډيره سکیور او ډیره د خاص او مخصوص دولت لپاره استفاده کیږي هغه باندې کار شروع کړی دی چې هغه باید عملی کو اوس وخت نه حول ادارات مو کړی دي وصل کړی دي نو اوس کوشش کوو چې د سبمرین کیبل بحري کیبل ته باید ځان ورسو دغه لپاره لومړنۍ زمونږ خپل داخلي وظیفه مو چې د ایران سره مو موافقه وکړه زمونږ دلارام نتر زرنج پورې 260 کیلومتره پورې یو ټوټه پاتې دی چې د باندې فعلاً تدارکاتي کارونه روان دي پیسې مرتلرو نو د دې کې زمونږ ستونزې ورسره حل مده وسر کول به موږ مستقیمه غوښتي
خپل په داخل کې چې وس کوم مخابراتي خصوصي شرکتونه فعالیت کوي دوی په بل اخر کله دغه نوري فایبر سره یو ځای شي ځکه خلک هم انتظار لري کوم خدمات چې د انټرنیټ یا مخابراتي خدماتو په برخه کې راکېږي دا به درزان شي د سیمې په کچه باندې په نووس تقریبا په افغانستان کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات تقریبا دا په لوړه بیه دي او دا غیر لته تاسو اشاره وکړه چې دی اکثره سټلایټ خدماتونه کار اخلي دی باید خپل د دو طلب شي دی یعنی خپل خوخه ده دی غوړ یو ځی شي کنه اجباري ده چې باید دی
یو خې اقدام چې دولت وکړلو په دې کې موږ هم سره همکاري کړی اترام ګډم کار وکړلو د اوپن اکسس پالیسی ورته وایي یعنی اوس په فایبر کې هر څوک ول شي چې واړی چې تجربه ولري سرمایه گذاري وکړي نو جواز اخستل شي درو کمپنیانو تر اوسه پورې اخستل دي افغان وسیم د اتصالات او د ای سی جی په نوم یو کمپنی ده افغان وسیم وخت کار شروع کړی دی اکثر سرحداتو نه دوی راځي چې دا باید وصل شي باز زینو کې موافقه کړی دی زمونږه ډاکټ چې وی کول شي دوی الته کې بلی بکی وای شي نو اوس ام ټی ان سره مونږ قرارداد کړی دی غزمون در فایبر سره استفاده کوي اتصالات سره خبر روان دي نور تم خلاص لاس ورکړی دی کوم ځای کې دی غواړي خو یو وخت کې مونږ فایبر لګستون زل لري اوس مو هغه فایبر باندې مستونز مو حل کړی دی
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه تر اوسه پورې په دې برخه کې تقریبا د 2 میلیارډ ډالر او پانګونه شوې ده او په افغانستان کې تقریبا یو ښه عایداتي مرجع دغه مخابراتي خدمات دي خو دغه عایداتو یو برخه په لورو پروتوسیمو کې وسلوالو طالبانو ته ورځي هغه دغه مخابراتي شرکتونه مالیه د مالیه په بڼه باندې د خپل هغه پیسې اخلي تقریبا حکومت نه توان د لچپلر پروتوسي مو کې دغه مخابراتي شبکو د تاسیساتو لپاره امنیتی خدمات برابر کی دغه یو اندښنه دا ده چې کچر طالبان یا نور ډلې چې په لور پروتوسي مو کې دی فعال دي اکه د دې لپاره د پیسو دغه بهیر چالان وي نو جنگ هیڅ کله پای ته نه رسیږي د تمویلېږي ادرې د لپاره څه بندوبست په پام کې نیول شوی
اوازې د سشته دي چې طالبان د کمپنیان نه پیسې اخلي خو هیڅ ثبوت تر اوسه پورې نه مونږ لا سکړې نه امنیتي او نورې سرچینې چې دغه سره کوم داسې ثبوت نشته دی کمپنیان هم دا نه مني چې دا کار مونږ نه دی کړی هیڅ وخت او نه به یې وکړي که کوي هم دا خلاف د قانون دی دوی سره باید د قانون په چوکاټ کې رفته موت وشي نو بل طالبان اکثره په هغه ځایونو کې چې دوی یو څه نفوس لري هلته تهدید دی د کمپنیان دپاره دوی ورته وایي چې تاسو د خدمات خدمت بنکې مخابراتي خدمت نو یو زموږ سلام شبکه زموږ په خپل لاس کې دی بیا دا کار نه کوو نو بندوي د نورو کمپنیانو ته تهدیدوي که بندې نه کړي بیا ورته سوځوي دا یو ستونزه شته خو په دې وخت کې کم شوی دی موږ ځکه چې ټول معلومات
همدغه مسله ته راتلم تاسو ویل چې تر اوسه پورې هیڅ یوه مخابراتي کمپنۍ دا مسله نه مني چې دوی وسله وال طالبان ته پیسې ورکوي او تاسو هم داسې ثبوت نه دی ترلاسه کړی خو اته د قندوز په سیر باندې یو غټ ولایت کې چې اته مرکز کې د ماسپښین نه وروسته چې کله طالبان دا قوت لري چې هلته په خلکو باندې مخابراتي خدمات بند کړي نو مالیه خو هم ته غسله شي او هلته عملاً دغه شی روان دی
مالیه خو که چیرته په پټه تناخلي د غلاب شکل باندې نو هغه به کیږي کنه نور خو په سیستم کې خو نشي اخیستلی ځکه سیستم کوم مالیه چې اخیستلی کیږي هغه دولت تناخلي یوازې طالبان هم دا دعوه لري چې موږ دې په خاطر باندې بندو چې کله دوی رفته مفت کوي نو تعقیب نشي طالبانو دا وعده غځا کړي نو موږ خو تر اوسه کوم ثبوت نه پیدا کړی
بالکل دغه خپل هم یو جدي اندېښنه ده البته موږ په راډیو کې په صوتي پیغامونو کې هم اکثر خلک دا شکایت کوي چې د ماسپښین نه وروسته یا د ماښام نه وروسته دوی ته مخابراتي خدمات بندېږي کوم ګواښ چې د طالبانو لخوا موجود دی او دغه مخابراتي شرکتونه د دې لپاره چې تاسیساتو ته زیان وانه وړي تا د په لوګر په ځینو سیمو کې دغه مسله تر اوسه پورې هم روانه ده د دغه مسایلو د حل لپاره تاسو خپل مخابرات وزارت کوم امنیتي اداره نه ده خو تاسو دغه امنیت شورا غونډو کې دغه مسایلو کې دا مطرح کړی دي سو دغه مسله ته یو دایمي حل لاره پیدا شي د ویل خو به مخابراتي شرکتونه به هم خپلت کول شو د خلکو سنځ به حل وي
هر ځای کې چې ستونزه پیښه شوې ده یا کوم ځای کې تهدید وي یا غوي د مربوطه ادارات څخه زموږ د وزارت څخه هغه مرجع ته موږ رسمي گزارش هم ورکو او د مور تر شریکه کړي دي هغه هم خپل اقدامات کړي دي خو اکثره سیمې د دې چلته امنیتی اداره چې دغه د جنگ په حالات کې دي نو د خطر باندې لګبو یو سره گزاره وکړو چې کله کوم سیمه کې جنگ وي نو البته هغه ټول خدمات باندې متاثر کیږي مثال به زرته خو هم غزنی کې زموږ ټول فایبر راته ورزول او څومره انټنونه غیر ته خراب کړو او ټول کمپنیان ته غټه ضربه او تاوان ورسول خصوصا افغان ټلیکام ډیر پکې متضرر شول اوس په اوري اکثره سیمو کې جنگ روان دی نو د افغانستان په د حالت کې نه دی چې وایي چې مطلق نار څه کې جوړ دی هو خدای دی وکړي چې په سوله راشي او دغه کالم د سولې په نوم باندې لکه چې منځله کیږي نو دې په خاطر باندې دغه مشکلات به ډیر زر حل کړي چې سوله راشي
انشاءالله. درنو دوستانو مننه چې ازادي راډیو او د افغانستان د مخابراتو وزیر شهزاد ګل آریوبی و چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې په کابل کې د ازادي راډیو د رئیس حمید مومند پښتون ته ځوابونه ویل. دا چې د وخت د کمښت لامل مودا مرکه بشپړه خبره نشو کړای بل برخه به د حقیقت صدې دراتونکو نه په خبرونه کې واوري تر بل خبرونه د الله پامن.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی
همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځوانان د رسمي زده کړو له پای ته رسیدو وروسته مطالعه نه کوي. هغوی چې له مطالعې سره مخه کوي پایلې به یې څه وي؟
فکرا او ذهنا سوکا سوکا کنګل کېده خواته روان وي.
او د دې لپاره چې ځوانان د رسمي زده کړو له پای ته رسیدو وروسته هم له کتابونو سره رابطه وپالي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوش او رنګین شي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د دوه سره شوقي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دا ځوانان ډیر د فکر کوي یوازې باید هغه وخت مطالعه وکړي چې کله دوی رسمي زده کړې کوي. کله چې زده کړې پای ته ورسیږي، بیا نو په میاشتو میاشتو هم د کتاب مخ نه راړوي. دغه فکر چې مطالعه یوازې باید هغه وخت وشي چې ورته اړتیا وي، یا هم د ځوانانو کاري مصروفیتونه دوی له کتابونو لرې کوي. محمد جواد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې د لیسانس دورې له پای ته رسولو وروسته کتاب د مطالعې لپاره نه دی راخیستی.
کله چې زه پانتون خلاصه وایم، بیا ما کتابونه نه دي لوستلې. خو مې هم یوازې خپل درسي کتابونه لوستل. نو کله چې پانتون خلاصه وایم نور کتابونه مې نه دي لوستلې، او وخت هم نه پیدا شوی چې نور کتابونه زولم. زه په کارونو کې مصروف یم او هماسې کتابونه مطالعه هر څه نه راپاتې دي.
ځینې بیا د زده کړو له پای ته رسیدو وروسته هم مطالعه کوي، خو هغومره نه چې پخوای کوله. میرویس میوندوال وای:
رښتیا وایم درته، د پانتون په وخت کوم مطالعه مون کوله، یا مثلا هغه نه وروسته چې بیا یو څو موده یو میاشت یو نیمیاشت کوم دومره بې کار دي، وخت مطالعه زیاته کوله. پانتون د وخت پرتله د اوس وخت فرق ډیر زیات دی. اوس هغومره مطالعه نشته، کیم ډیره به کمی ډیره کمه مطالعه. دغه وخت دومره نور مسؤلیتونه بیا سړي ځوان ته نه متوجه کوي، اوس چې متوجه دي.
نور افضل عابد وایي: یو شمیر ځوانان د دې لپاره زده کړې کوي چې دندې پیدا کړي، او کله چې دې هدف ته ورسیږي نو له کتاب سره هم خدای پماني وکړي.
زیاتره خلک مطالعه یا درس د دې لپاره لولي چې راتلونکي کې کاروبار پیدا کړي، دنده پیدا کړي، نه د دې لپاره چې ذهني روښانه شي او په ډیر څه پوه شي. نو کله چې لخوانځي پوانتونه یا ماستری څخه فارغيږي، بیا ورسته د کله چې دنده واخلي، بیا نه غواړي چې نور درس وایي، ځکه ستړی وي. هغه مخکې دورای چې یوازې هدف یې دا وي چې دنده پی ترلاسه کړي، بیا نور درس نه وایي.
لیکوالا نیم غنی بیا ټوله خبره په نصاب پوری تړي. هغه وایي دا چې په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو د نصاب ډیر کتابونه معیاري، تازه او خوندور نه دي، زده کوونکي فکر کوي چې نور کتابونه به هم همدغه سی وي، ځکه د زده کړو لپاره تر رسیدو وروسته نه لولي.
کله چې مو خوانځی لولو، بیا وروسته پوهنتون ولو، ډیر څه داسې د کتاب له محتوا څخه موږ داسې نه شو اخیستلی چې هغه څخه یا خوند واخلو او یا په ورځني ژوند کې هغه د استفادې وړ وګرځي موږ لپاره. کله چې بیا خپل ژوند ته راګرځو، نو موږ یعنی زده کړې خلاصوو، نو موږ فکر کوو چې کتاب څخه موږ داسې شو اخستای چې پر روزمره ژوند کې د مکتب په درد وخوري، نو کتاب پریږدو او مطالعه پریږدو.
صدیق دقیق وایي: مطالعه باید یوازې د یو رسمي سند تر اخیستلو پورې محدود نه شي.
په یو چا کې خپل انګیزه نه و، یوازې ځینې مجبوریتونه او رسمیات وو، د هغو لپاره یې مطالعه کوله او هغه یې پوره کړي، بیا یې نو مطالعه نه ده کړې. نو د دې لپاره په یو چا کې خپل انګیزه د مطالعې لپاره مهمه ده. مطالعه د یوې ورځې اړتیا نه ده، یا د سند تر اخیستلو پورې اړتیا نه ده. مطالعه د ژوند د تازه ساتلو، یا د زده کړې د برخې د مختلفو برخو د تازه ساتلو، او د لا پرمختګ لپاره د هرې ورځې او د هرې شېبې اړتیا ده.
دقیق وایي: هغه کسان چې مطالعه نه کوي، ذهن یې کنګل کیږي او نوی فکر نشي تولیدولی.
هغوی چې مطالعه نه کوي، زوم هغه فکرا او ذهنا به سوکا سوکا هغه فکر به کنګل کېده خواته روان وي. د دې په ځای چې نوې مفکوره تولید کړي، فکر وکړي، ځان فکرا تازه وساتلی سي، د ډیرو موضوعاتو په اړه نظر ورکړی سي، یا نظر خاوند سي، دا به د ځان مخه نیولی وي. سوکا سوکا به کنګل کېده خواته روان وي، په مخ به هیڅ نه سي تلای. هغه څه چې د مخ کې لوستي هغه به ام دای په پیګی نه قابل لاسه په لاشوري ډول ورکړي. نو مطالعه د پرمختګ لپاره، د ځان لپاره، د ژوند لپاره، د ژوند زده کړې لپاره ډیره مهمه.
محمد ولی تدبیر چې عامه کتابتون ته د مطالعې لپاره راغلی وو، مطالعې ته د ځوانانو په هڅولو کې د استادانو ونډه مهمه بولي. هغه وایي که دوی خپل زده کوونکو ته د ښو کتابونو او کتابتونونو پتې ورکړي، له رسمي زده کړو وروسته به هم دوی مطالعه پرېنږدي.
کده استادان سره مشوره وسی زین دې سره درسونه دی په لکه اوس دلته د موزیل لپاره راغلم زین دې سره درسونه دی چې استادان راهنمایي وکي کوي چې نوې ځوانان په ډیر کم وخت کې په موضوع حاکمیت پیدا کړي. ډیر ځوانان دا فکر کوي پښتو کې آثار نشته او دا خبرې کوي، نو که دوی وپوهېږي دلته مثال لیکوالان دي، ټولنې دي، علوم اکاډمي ته تحقیق کېږي، په دغو برخو کې هغه درسونه وښودل شي، دوی په خپلو هغه کومو څانګو کې چې دوی زده کړې کوي، یا تر فارغېږي یا له کومو پوهنځیو نه فارغېږي، ډیر زیات کولی شي، ډیر زیات مهارت، معلومات او په هغې کې ډیر پراخه مطالعه که دوی ونه کړي کم مطالعه وکیم یو جې ته رسیږي په دغه برخه کې.
د پکتیا اوسیدونکی نظر خان واسق وایي دا دې لپاره چې ځوانان له مسایلو خبر وي باید هر وخت مطالعه وکړي.
زده کړه ته باید له زانګو نه تر ګوره پورې باید یو څوک د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، تر څو د نړۍ له نویو مسایلو او نوي ریسرچ او تحقیق سی کوم کېږي، د هغو نه خبر سي او د هغو په باره کې معلومات راوړي، لاسته راوړي، او د دوی مطالعه باید هر وخت اپډیټ وي او تازه مطالعه ولري.
دا چې د رسمي زده کړو له پای ته رسیدو وروسته ولې ځوانان مطالعه نه کوي او څنګه کېدلی شي دوی له رسمي زده کړو وروسته هم مطالعه وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي له هغې وروسته مطالعه نه کوي، علت یې تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي، کور به هم ډېرې خونې لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي. که دوی په کور کې هیڅ کتابونه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کېږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو، کتابونه خو یو څه چاپېږي، په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنی کتابونه یي. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده، معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولټې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دي. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بی خونده یې، هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چون مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په شو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه به په فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کېږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي،
یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري. که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیره عالی خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پورې ادامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. یعنی د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. غیر له دې، غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوږ او رنګین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.